د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو ښه ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن سیشن به د 1409 هجری لمریز کال د حمل څلی رښتمه ده چې د 2010 میلادي کال د مارچ له 1409 سره وبخی د اپریل له 1409 سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ملګرو ملتونو له عمومي منشي غوښتي دي چې په افغانستان او عراق کې د ناتو د پوځي حضور د اهدافو په اړه انڅېړنه وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ایران د افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې او تر اوسه په لسګونو افغان بندیان اعدام کړي او مړي افغانستان ته استولي. پر دې موضوع د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د عکس العمل په او د غراز د عکس العمل د معلوماتو لپاره د دې کمیسیون له یو کمشنر سره غږیدلی وو. په لشکرګاه کې د ایمرجنسی مسیج مرکز د ایټالیا په میلان کې د خپلو کارکوونکو لګیدلي تورونه بیا اساسه بللي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د دې جرګې جوړولو ته ټول تیاری نیول شوی او په ټاکلې نیټه به تر جوړ شي. د افغانستان بانک چارواکي وایي د اقتصادي پروژو او د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره یو نوی نظر پوښتنه پیلوي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی او زیاتوي که دی په پاکستان کې وایي د روانو پوځي عملیاتو څخه به نوی ژغورل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اټومي وسلو د مسؤلیت په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه چې پکې 30 هیوادونو برخه اخیستې پرانستله. تغراز پر یادو شو موضوعات سربیره وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوال مطبوعاتو ته انکتنه هم کوو. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د افغانستان او عراق په برخه کې تحقیقات وکړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم په افغانستان کې د ناتو د اعمالو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي منشي غږ کړی چې په افغانستان او عراق دواړو کې د غربي پوځي فعالیتونو د اهدافو په اړه خپلواک تحقیقات وشي. ولسمشر احمدی نژاد دا غوښتنه په یوه لیک کې کړې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی. جزئیات فرشته جلالزی د رویټرز خبري آژانس په حواله وړاندې کوي.
دا خبرې په داسې وخت کې کېږي چې په واشنگتن کې د اتمي وسلو او اتمي انرژي د مسؤلیت لپاره غونډه هم پرون پیل شوه. د دې غونډې د بحث یوه عمده موضوع د ایران اتمي هڅې دي. په لیک کې راغلي چې امریکا او ناټو په سیمه کې له تروریزم سره په مبارزه کې له ناکامو میتودونو کار اخیستی، نو له دې امله اوس د ملګرو ملتونو په عمومي منشي پورې ارتباط لري چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي او نتایج یې ټولې نړۍ ته وړاندې کړي. جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ویلي چې په یادو سویو هیوادونو کې د غرب د حضور په خاطر 2 میلیونه انسانان ووژل سول او یا هم له خپلو کورونو او ښارونو تیښتې ته مجبور سول. د کوکنارو کښت زیات سو او په سیمه کې خلک په ویره کې ژوند کوي. په لیک کې هم دراز راغلی موږ په وخت ټینګار کړی دی او دا چې زموږ په سیمه کې د ستونزو حل سترو پوځي اقداماتو ته اړتیا نه لري. احمدی نژاد په دې لیک کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي ته یاستولی ویلي چې لږ تر لږه باید په دې برخه کې د حقیقت موندلو یو ټیم چې په سیمه کې د اعتبار وړ وي د هر اړخیزو تحقیقاتو لپاره په کار وګمارل سي. دا ډله به په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پوځي حضور د اهدافو او همدارس د هغو میتودونو د څرنګوالي په اړه چې دوی په سیمه کې کارولي څېړنه وکړي او همدارس به په سیمه کې د دې ډول حضور عواقب وڅېړي. د ایرانی مطبوعاتو په حواله جمهور رئیس محمود احمدی نژاد همدارس د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې او ویلي دي چې د افغانستان او عراق د امریکا د حمله لپاره یو پلمه وه. خو د احمدی نژاد د لیک په هغه کاپی کې چې په نیویارک کې د ایرانی چارواکو لخوا د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سوی دا خبره نه ده راغلی. د ملګرو ملتونو یو ویاند فرحان حق ویلي د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون ته دا لیک رسیدلی.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد دغه راز په دغه لیک ویلي چې د جندالله د ډلې مشر عبدالملک ریګي چې په وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا نیول شوی دی پر دې خبرې اعتراف کړی چې د ناتو غړو هیوادونو د دې ډلې ملاتړ کړی. دا چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د ایران ولسمشر لیک استوي دلایل روښانه نه دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ وویل چې تهران نیت لري چې ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي چې ګواکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره نیت لري چې پر ایران حمله وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ایران د یو شمېر افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې. په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازي د دې جرګې عمومي غونډې ته د رپورټ په وړاندې کولو سره وویل ایران تر اوسه پورې په لسګونو افغان بندیان اعدام کړي او د هغوی مړي افغانستان ته استولي. د ولسي جرګې اداري پلاوي وویل دا موضوع به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغان بندیانو د اعدام خبر تاییدوي، خو وایي چې په لږ شمېر کې بندیان اعدام شوي. په دې اړه تفصیل له کابل د حمید مومند په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په ولسی جرګه کې د خلکو استازي وایي چې ایران یو شمېر افغان بندیان اعدام کړي او داسې ښکاري چې د هغو بندیانو د اعدامولو لړۍ پیل کړې چې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې هم شوې وې. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي د دوشنبه په ورځ د دې جرګې عمومي غونډې ته په خپل راپور کې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو خبر ورکړ. ګل احمد امینی غونډې ته وویل چې تر اوسه پورې د 15 افغانانو مړي چې په ایران کې اعدام شوي افغانستان ته استول شوي دي. د وای په تیرو دوه شپو کې افغانستان ته د 15 اعدام شوو کسانو جنازې راوړل شوې دي، نو زه فکر کوم چې دا یو ظلم او جفا ده او دا بحث باید ونه درول شي او په دې برخه کې زیات فشار راوستل شي. په یوه شپه کې 10 جنازې افغانستان ته راوړې او په دویمه شپه 15 نورې. دوی خو د افغانستان اولادونه دي چې بهر اعدام شوي او بیا هیواد ته راوړل شوي. ښاغلی امینی وویل چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د یو شمېر نورو اعدام شوو افغانانو جنازې هم افغانستان ته راولېږدول شي. رپورټ لور کول وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې دا مسله د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له لارې په جدي توګه د بهرنیو چارو وزارت سره مطرح شي. خو د بهرنیو چارو وزارت وان احمد ظاهر فقیری د ازادې راډیو ته وویل چې په لږ شمېر کې افغانان اعدام شوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره د دوی تماسونه دوام لري.
په دې کې چې ویل کېږي چې 15 افغاني اتباعو چې په ایران کې اعدام شوی دي اقتصاد افغانستان ته منتقل شوی دی. موږ په دې کې خپل تحقیقات هم پیل کړي. نن سبا او په دغه کې به ووایم چې دا لږ ډېر ویل شوی ده. له اوله عمل تر اوسه پورې چې 23 د عمل ده، یعنې درې کسان هغه افغاني اتباعو چې په مخدره موادو تورن و او متهم و هغوی اعدام شوی ده. نن موږ مسؤول اداره په وزارت خارجه کې د ایران سفارت څخه غوښتلی دي چې راشي په دې مسله کې وضاحت وکړي.
په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو د لړۍ د پیل د خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې په 1300 میاشتو کې په ایران کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه تاوده بحثونه روان وو. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په ایران کې له بندي 5000 افغانانو له ډلې څخه 3000 په اعدام محکوم شوی دی. افغان چارواکو ویلو چې د افغان بندیانو د اعدامولو د مخنیوي لپاره له ایراني چارواکو سره تماسونه نیولې دي. د ولسی جرګې غړي بیا د اندېښنه ښیي کچېرې د افغانانو د اعدامولو د لړۍ د بندولو لپاره بیړني او جدي تماسونه ونه نیول شي، نو ممکن یو ځاج پر افغانان اعدام شي.
اسما سرون په دې موضوع د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د عکس العمل د معلومولو لپاره د دې کمیسیون له یو کمیشنر نادری سره مرکه کړې ده.
نادری صاحب، موږ داسې راپورونه لرو چې ایران هغه افغانان چې د دوی په وینا د مخدره موادو د قاچاق په تورې نیولې دي درګرد اعدامیوي. حال دا چې مخکې ویلي ول چې دوی به دا کسان اعدام نه کوي او له افغانستان سره به یو موافقې ته ورسیږي. تاسې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د یو مشر په حیث په دې برخه کې څه وایست؟
کچېرې دغه افغانان اعدام شوي دي او په داسې یو حالت کې اعدام شوي دي چې موږ برخمن نه یو چې د دوی محاکمه د یو عادلانه او منصفانه د محاکمې د لارې څخه او بغیر د دې نه چې دوی د یو مدافع وکیل حق ولري ترسره شوي دي، نو دغه بالکل د هغه تعهدات چې نه یوازې ایران افغانستان ته یې لري او افغانانو ته یې کړی وو، بلکې د نړیوال بشري حقونو د قوانینو سره په مغایرت کې واقع کیږي او دا یو واضح نقص د هغه تعهداتو څخه ده چې بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونو او میثاقونو چې ایران پکې برخه لري او ایران هم مکلف ده چې هغه رعایت کړي، هغه سره په تکرار کې راځي او د هغه واضح نقص ګڼل کیږي. دې لپاره چې موږ د یو ملي نهاد په توګه دې باندې ډېر ډاډمن نه یو چې د دغه افغانانو محاکمه به په یو ازاده او منصفانه فضا کې ترسره شوي، نو موږ اندېښنه هم داسې پاتې دي او موږ په کلکه ایران د چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې د اسلامي اخوت او د اسلامي قوانینو پر بنسټ دغه اعدامونه ودروي او دغه متهمانو ته د حالت حق ورته ورکړي، همداراز د افغانستان حکومت ته دا حق ورکړي چې له نږدې څخه دغه متهمین سره وګوري او دغه نه وروسته چې یو داتمنی افغان چارواکو ته او دغه کسانو د کورنۍ ته ورپا برخه سو بیا قضایی اقدام د دوی په باب وکړي.
ممکن ایران اول قطعا انکار وکړي چې دوی څوک نه دی اعدام کړي، اما هغه خلک وایي چې دوی مړي ورسپارلې دي، او یا ممکن ووایي چې دوی همداسې شرایط برابر کړي ول، متهمانو مدافع وکیلان درلودل. ستاسو په نظر باید څوک د دې پوښتنه وکړي د افغانستان بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کولی شي؟
متاسفانه دې لپاره چې موږ کمیسیون یو ملي کمیسیون ده، او موږ نشو کولی چې په مستقیمه توګه په خپل سر په نورو هېوادونو کې د دوی په چارو کې موږ هلته مداخله وکړو. یوازینۍ لاره یې د افغانستان د خارجه چارو وزارت مسؤولین ده، او د میشت خارجه وزارت هغه نمایندګي ګانې چې سفارتونه چې په ایران کې ده، همدارنګه کنسولګري ګانې چې په مشهد او په زایدان کې ده. دوی لخوا له نږدې دوی دا حق لري او دا مکلفیت لري چې له نږدې څخه دغه متهمین او هغه کسان چې په زندانو کې او په بندیخانو کې بند ده افغانان، دوی سره وګوري.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر نادر نادریو چې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو په اړه د خپل کمیسیون عکس العمل څرګنداوه. د نیمروز ولایت چارواکو هم د ایران په سرحدي ساتونکو تور لګولی چې د قانون خلاف اکثره وختونه د افغانستان لوري ته پر ملکیانو ډزې کوي. د نیمروز والي غلام دستګیر آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې یو افغان زلمی ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو ټپي کړ چې اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. هغه وایي په دې اړه له ایراني چارواکو وضاحت غوښتی دی. د دې ستونزې په اړه د نیمروز له والي سره زموږ سیمه ییز خبریال شرف الدین ستانکزی غږېدلی. ښاغلي آزاد، د وروستۍ پیښې په اړه وویل.
وضعیت مریض څنګه ده؟ ایران ولې دا کار کړی؟ بس څنګه کړی؟
بله، خو تاسو به چې په خط مشکلات جوړې ده، رعایت د قوانین د مرګ چې ولسی به ډزې کوي. کسان ډېر قانونا حق نه لري چې په ملکي کسانو کې ډزې وکړي. خو زیات داسې قضیې شوې دي د سرحدي پولیسو له لارې چې کومې سړي دي د هغه اعتراض کړی دی وزارت داخله او تعرضیت مو لیکلي دي چې دا ډزې باید بند شي. خو په ملکي کسانو قانون د مرضي نه دی چې باید
پخوا هم والي صاحب څو واره د څه شی شوي دي پېښه؟
تقریبا دا کال چې ولاړی هوته کار نهشه دا پېښه څهدي په دا کال کښې دا دوی اولي واړه.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د بادغیس ولایت امنیتي چارواکي وایي طالبانو په قدس ولسوالۍ کې یو قومي مشر وژلی. که څه هم طالبانو د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د راپورونو له مخې دوی هغو قومي مشرانو ته د مرګ ګواښ کړی چې دولت پلوي دي.
د بادغیس ولایت امنیت چارو قمندان جنرال سید احمد سامي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل ملا محمد جان د قادس ولسوالۍ د یوې قرې مشري په غاړه لرله. د وسله والو کمین کې کور ته د تلو په مهال ووژل شو.
طالبان یو گروپ به نام محمد یوسف قوی پرست کی و به قادس ولسوالی تقریبا 15 کیلومتر لری به منطقه که تاکک نمیگی ده هغه قومی مشر پرمخ کمین نیولی هغه یې وژلی او یو کومه سلای ورنولی. یو قری د قوم مشر دی، همای خان نمیگه قریه.
امنیه قمندان د پیښې عاملین طالبان و بلل زیاته کړه قاتل پیژندل شوی د دولت د نیولو هڅه پیل کړه. که څه هم طالبانو د تازه پیښې مسؤلیت ازادي راډیو ته لا نه ده منلی، خو یو بل جلا ټلیفوني تماس کې د ملا قدس په نوم یو تن چې ځان تل خبري رسنیو ته د مخالفو وسله والو د یوې ډلې مشر بولي د خپل ولایت مقر ولسوالۍ قومي مشرانو ته دولت سره د مرستې په صورت کې د مرګ ګواښ وکړ. ازادي راډیو ته د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته وویل که کوم قومي مشر د دوی په خلاف دولت ته معلومات یا یې په ضد خبرې وکړي سر به یې له تنه جدا کړي. خو د بادغیس امنیت چارو قمندان وویل دوی د ولسي مشرانو لپاره تر دې وروسته ټینګ امنیتي تدابیر نیولي دي.
وسلوال طالبانو پرون د هغو دوی یرغمل کړو فرانسوي ژورنالیستانو ویډیو خپره کړه چې د تیر کال د دسمبر په 1 د تګاب او سروبي د ولسوالیو ترمنځ برمته کړي ول. دوی د فرانسې دریم ټلویزیوني چینل ته کار کوو. په دې ویډیو کې د طالبانو استازي عبدالله الوزیر په خپل پیغام کې د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي ته په عربي ژبه خبرداری ورکوي چې که د دوی یو شمېر بندیان خوشي نه شي برمته کسان به ووژني. الوزیر ویلي چې د بندیانو د نومونو لست فرانسوي چارواکو ته سپارلی دی. تېرې اونۍ په پاریس کې شاوخوا سل تنو مظاهره وکړه او د فرانسوي ژورنالیستانو د اخلاصون غوښتنه یې وکړه. په لشکره کې د ایمرجنسی محسسې مرکز د ایتالیا په میلان کې پر خپل کارکونکو لګیدلی تورونه بیا اساسه بللی. افغان مقامات وایي په هلمند کې د محسسې په روغتون کې لاسي بمونه د ځان وژنې واسکټونه او نورې وسلې نیولي، او په دې ارتباط د دې روغتون د دریو ایټالوي کارکونکو په شمول نه تنه نیولې دي. د ناتو ځواکونو ویلي چې دوی د دې کسانو د نیولو په عملیاتو کې برخه نه لرله. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د قضیه له نږدې څاري. د موضوع په باب نور تفصیل اسمت سروان اوروي.
د ایمرجنسی ایتالوی موسسې مشر وویل چې په هلمند کې د دوی درې کارکونکي د دې لپاره نیول شوي دي چې هغوی د عامو خلکو په شان د طالبانو معالجه هم کوله. د ایمرجنسی موسس ګیانو استرادا وویل چې په لشکرګاه کې د دوی په روغتون کې په سلو کې څلوېښت معالجه کېدونکي کسان ماشومان دي چې دا د دې ښکارندوی کوي چې ناټو د طالبانو پر ضد په خپلو عملیاتو کې ملکي خلکو ته مجروب دي اړولې. استرادل په یو تلویزیونی مرکه کې د افغان ماشومانو مرجوب لته په اشاره وویل همدا علت دی چې د ناتو ځواکونو ته دا ویل ګران دي چې دوی پر خطرناکو تروریستانو بمباری کوي. د ایمرجنسی موسسې مشر دا څرګندونه ورسته لدی کوي چې د هلمند والی او نورو چارواکو وویل چې د ایمرجنسی روغتون نه کارکونکي من جمله درې ایټالویانې د والی ګلاب منګل د وژلو او په لشکرګاه کې د ځان وژونکو حملو لپاره د دسیسې په تور نیولي او له هغوی سره په روغتون کې د ځان وژنې واسکټونه چاودونکي مواد لاسي بمونه او تومانچې نیولي دي. خو د ایمرجنسی موسسه په هر راز ځان وژونکو حملو کې د خپلو کارکونکو لاس لرل ردوي او وایي چې دوی د هلمند له ولایتي چارواکو سره ښې اړیکې نه لرلې، ځکه چې دې روغتون د خپلو پالیسیو پر اساس د ټولو ناروغانو او ټپیانو درملنه کوله. ایمرجنسی له 1999 څخه په افغانستان کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. له بل خوا افغان امنیتي مقامات وایي چې له نهو واړو نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېشنې دوام لري. د ایټالیا حکومت د دغو کسانو نیونه تایید کړې او دغه هیواد رسنیو ویلي چې درې واړه ایټالویان طبي کارکونکي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی زمری بشری وویل چې اوس دوی په دې باب پلټنې کوي چې د ځان وژنې واسکټونه او بمونه په څه ډول روغتون تړل شوي دي او دا کار چا کړی دی. خو د هلمند والی د روغتون کارکونکي د وژلو لپاره په دسیسې تورنوي او وایي چې د وژلو لپاره یې د بلوچستان په مرکز کوټه کې پلان جوړ کړی و.
د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد ملګرو ملتونو له عمومي منشي غوښتي چې په افغانستان او عراق کې د ناتو د پوځي حضور د اهدافو په اړه څېړنه وکړي. احمد نژاد ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په استول لیک ویلي په دغو هیوادونو کې نړیوالو ځواکونو پراخ حضور په میلیونونو خلکو ته مرګژوب لاړولې او خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ایران د افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې او تر اوسه په لسګونو افغان بندیان اعدام کړي او مړي افغانستان ته استولي دي. وستوال طالبانو پروند هغه دوه یرغمل کړو. فرانسوي ژورنالستانو ویډیو خبره کړه چې د تیر کال د دسمبر په 1 د تګاب او سروبي ولسوالیو ترمنځ برمته کړي وو. دوی د فرانسې ولسمشر څخه غوښتي چې دوی بندیان د خوشی کړي کنه دغه برمته به ووژني. د بلخ ولایت په خپل ولسوالۍ کې ورسته سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې. په لشکره کې د ایمرجنسی محسسې چې مرکز د ایتالیا په میلان کې د پر خپلو کارکونکو لګیدلي تورونه بیا اساسه بللې دي. افغان چارواکو د دې محسسې پر کارکونکو تور لګولی چې د هلمند والی په وژلو په ناکامه دسیسه کې لاس درلود. د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د دې جرګې جوړولو ته ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان بانک چارواکي وایي د اقتصادي پروژو او د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره یو نوی نظر پوښتنه پیلوي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی او زیاتوي کدی په پاکستان کې وایي د روانو پوځي عملیاتو څخه به نه وي ژغورل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اټومي وسلو د مسؤلیت په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه چې پکې وڅلوېښتو هیوادونو برخه اخیستې پرانستله. او د اوکراین ولسمشر وای چې هیواد به په لوړه سطح د غنی شوي یورانیم ذخیره چې په اټومي وسلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي لمنځه یوسي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دې جرګې جوړولو ته ټول تیاری نیول شوی او په ټاکلې نیټه به جرګه په کابل کې جوړه شي. د دې جرګې د تدارکاتو د کمیسیون مشر او د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک پرون په کابل کې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته په دې اړه یو لړ توضیحات ورکړي. تفصیلي له کابل زموږ د همکار پر راپور کې.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو کمیسیون وایي چې د سولې په اړه د دې جرګې ټولې مشورتي پریکړې به د کابل په راتلونکي کنفرانس کې وړاندې او په اړه به یې د نړیوالې ټولنې بشپړ ملاتړ ترلاسه شي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو رئیس او د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې غړو ته د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې د دې جرګې پریکړې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستو لپاره حیاتي ارزښت لري. ښاغلی وردک وویل چې امریکا او نړیوالې ټولنې د سولې له ملي مشورتي جرګې څخه بشپړ ملاتړ کړی او د سولې او ملي پخلاینې په اړه به د دې جرګې د پریکړو په هکله نور نړیوال ملاتړ هم ترلاسه شي.
نتایج
د سولې د ملي مشورتي جرګې نتایج به د کابل د کانفرنس مهمه اجنډا وي. یعنی د کابل په کانفرنس کې چې د لندن د نړیوال کانفرنس دوام دی، د سولې طرح نړیوالو ته وړاندې کیږي او په اړه به یې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه شي.
ډاکټر وردک وویل تر کومه حده چې دی معلومات لري، ګمان نه کیږي چې د دې جرګې له ترسره کېدو مخکې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د دې هیواد په کومه برخه کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. ټاکل شوې ده د سولې ملي مشورتي جرګه د ثور یاغوی د میاشتې په 12 نیټه په کابل کې د درې ورځو لپاره د لویې جرګې په تاریخي خیمه کې جوړه شي او کابو 1500 کسان به پکې برخه واخلي. د دې جرګې د تدارکاتو د کمیسیون رئیس ډاکټر وردک وویل چې د دې جرګې ټول ګډونوال به په کمیټو وویشل شي او په یوه اجنډا یا موضوع به د هرې کمیټې طرحې او وړاندیزونه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. د وویل چې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې به له 1500 کټګوریو څخه خلق برخه واخلي او هڅه کیږي چې له ولایتونو او ولسوالیو څخه وتلي قومي مشران او د خلکو رښتینی استازي د جرګې ته راشي.
د بلخ ولایت په خپل ولسوالۍ کې وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي. سیلاب ځپل خلک شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. نور حال د سمې ولاغښتون پر پوکي
په خپل ولسوالۍ کې د سیلابونو په هیډه د ځاني او مالی زیانونو سربېره د دغه ولسوالۍ سیلاب ځپل سیمه وګړي د څکاک د اوبو د نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي دي. د بلخ ولایت د خپل ولسوالۍ ولسوال محمد ابراهیم یعقوبی وایي چې دغه ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د دوه ورځو پله پسې د سیلابونو په بهیدو سره یو 24 کلن زلمی مړ، 14 تنه ټپیان، 4000 جریبه کرهنیزه ځمکه، 350 جریبه باغونه او 4 کیلومتره سرک وران او له منځه یووړل. یعقوبی وایي موږ هڅه کوو چې د سیلاب ځپلو سمو خلک دې ته وهڅو چې خپل کورونه پرې دي، که چیرې خپل کورونه پرې نه دي د کورونو د نړېدو خطر یې لیدل کېږي.
تلاش ما دایی است که ما تمام مردم
دا محل پسیمه که دی سیلابونو دا وقت زیانونو چرن روانی دی. دوه تا دریز را کورن دی سیلابونو ترگواک لاندی دی. نموالای وی چه تیر کل همو دا دغا دول نولین سرامخ شو و دی سیلاب دی رواتو پسیمه که در تیوار منسی لامو سرانه دی شوی. دی خلوم ولسوالای دی اسماعیل خیل دی کلی سیدون که آجی سرپیراز دی سیلابونو دی زیان په حق لازاده ای راژیو تا وی چه دغا سیلابونو دوی دی چکاک دی و بول جدیس تو زی سرامخ کری دی.
شدت پیدا کو نتی جنوب لخوان دیگران پرمک شلاو را غی باوز فیده دید چه منگا مقرران غختن کردی دی ورسوالی که امکانات نو خارجی معاشیسو توجه نده کردی منگ تی الحمدلله زانی تلافات نلرو مالی دیر زیاد لرو وندو جسلو یونین سلو کرو تخریب سوی دی او
په داس حال کې د خلم پولیس والای کې سیلابونو ځانی او مالی زیانونه اړولی دي چې څو ورځې د مخه دغه ولسوالۍ ولسوال محمد ابراهیم یعقوبی پر دولت او بهرنیو موسسو غږ وکړ چې د خلم ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ د سیلابونو د ګواک سره مخ دي، د سیلابونو د راوتو په سیمو کې د ورسره مرسته وکړي.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د اقتصادي پروژو او د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره یوه نوې نظر پوښتنه پیلوي. په دې اړه نور حال د ماسوم ایوان راپورټ کې.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د اقتصادي پروژو او افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره یوه نوې نظر پوښتنه پیلېږي او دا نظر پوښتنه به پراختیايي اړخونه هم ولري. د افغانستان بانک لومړي مرستیال محیب الله صافی د سیمینار پرانیستلو پر مهال خبرې اعلان ته وویل چې دا نظر پوښتنه د افغانستان بانک لخوا او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالي لګښت کېږي. نوموړي وویل دا یوه ملي نظر پوښتنه ده چې له مخې یې د یوې نوې پالیسي اساس ښول کېږي.
دا د افغانستان سروې ده چې افغانستان بانک په مک دی یو سیاری پلارا چولې ده او واړی چې یو څه معلومات خصوصا د زراعت په سکتور کې، د خدماتو په سکتور کې، د بیا آبادولو په سکتور کې لورونو ناراجمه کې ځکه دغه معلومات اساس ګدی د یو نوې پالیسی لپاره، ولې د پالیسی د دقیق جوړولو لپاره ارقام باید موجود وسیږي.
د افغانستان بانک مرستیال وویل چې د کرنې، بیا رغونې او نورو خدمتونو د سکتورونو استازي به په دغه سیمینار کې د بانکونو څخه د پورونو اخیستلو په اړه خپلې ستونزې وړاندې کړي او د حل پر لارو چارو به یې هم بحث وسي. خو ځینې کروندګر د دغې نظر پوښتنې نتایجو ته دومره خوښ نه ښکاري. دوی وایي بانکونه په ډیرو سختو شرایطو سره پورونه ورکوي چې پوره کول یې دوی ته ستونزمن وي. ویل کېږي د افغانستان بانک نه یوازې چې کروندګرو ته د پورونو ورکولو سیسټم نه لري، بلخوا د کرنې بانک هم چې پخوا یې کروندګرو ته پورونه ورکول د ډېرې مودې راهیسې تړل شوی دی. د کرنیزو چارو څېړونکي وایي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او باید په دغه هیواد کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسي. دوی وایي که کروندګر وهڅول شي پورونه ورته ورکول شي، نو د افغانستان کرنه به غښتلې او اقتصاد ته به یې هم پوره ګټه ورسیږي.
او سم سوسی مهیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی او زیاتوي که دی په پاکستان کې وایي د روانو پوځي عملیاتو څخه به نه وای ژغورل شوی. د ګیلانی دا څرګندونې د اکثرو امریکایي استخباراتي ادارو د باور خلاف دي چې وایي اسامه بن لادن د پاکستان په قبایلي سیمو کې چیرې ځان پټ کړی دی. ګیلانی چې د اټومي وسلو د مسؤلیت په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره واشنګټن ته تللی، پرون د امریکا له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی ډاډه دی چې اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی. ګیلانی وویل دی د اسامه بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه زیات معلومات نه لري، خو هغه په پاکستان کې د سخت دریځو په وړاندې د روانو عملیاتو من جمله سوات او جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل زموږ پوځي عملیات ډیر بریالي دي او که چیرې هغه دلته وای نو به نیول شوی وای. ګیلانی زیاته کړه، زه حتی په دې کې شک کوم چې هغه به ژوندی وي که نه. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی قرغیزستان ته ځي چې د دې هیواد موقت حکومت له مشر سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رابرټ بلیک به له روزا اوتنبایوا سره چې ځان د موقت حکومت مشر بولي او دغه راز له نورو چارواکو سره وګوري. نوموړی به لومړنی جګپوړی امریکایي چارواکی وي چې دې هیواد ته د وروستي پاڅون وروسته ځي. د دغه پاڅون په نتیجه کې اپوزیسیون ډلو د ولسمشر کورمانبیق باقیف حکومت نسکور کړ او هغه دې ته اړ کړ چې له بشک څخه د هیواد جنوب ته وتښتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اټومي وسلو د مسؤلیت په اړه د ورځنۍ نړیواله غونډه چې پکې وڅلوېښتو هیوادونو برخه اخیستې پرانستله او د اردن د پاچا ملک عبدالله په ګډون یې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره مهمې غونډې وکړې. اوباما او عبدالله د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د هر څومره ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. اوباما د چین له ولسمشر هوجنټاو سره خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوی خبرې پر دې څرخېدې چې آیا چین به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو او جرمني سره یو ځای شي چې غواړي پر ایران د دې هیواد اټومي پروګرام په خاطر څلورم ځل بندیزونه ولګوي. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق له اوباما سره په خبرو کې له دې سره موافق و چې نړیواله ټولنه باید ایران ته د خپل اټومي پروګرام په اړه ښکاره پیغام ورکړي. او د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ وایي اوکراین به خپل په لوړه سطح د غني شوي یورانیمو ذخیرې چې په اټومي وسلو کې ورڅخه استفاده کیږي له منځه یوسي. یانوکوویچ پرون په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره له کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. دواړو مشرانو د اټومي وسلو د مسؤلیت د غونډې تر څنګ سره ولیدل. سپینې ماڼۍ وویل اوکراین به په لوړه کچه غني شوي دي، ډېر یورانیمو ذخیرې چې ورڅخه ډېر اټوم بمونه جوړېدای شي له منځه یوسي او واشنګټن به هم په دې کار کې له اوکراین سره مالي مرسته وکړي. او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. رضوان مراد ته غوښ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د هلمند د مارجې ولسوالۍ په اړه چې په دې وروستیو کې شاوخوا 1500 افغان او نړیوالو ځواکونو له طالبانو ونیوله، د یو امریکایي قومندان په حواله لیکي، په مارجې کې حالات اوس هم نازک دي. ورځپاڼه د بریج جنرال لری نیکلسن څخه په نقل وایي سرل دی چې په مارجې کې له هیلو ډکې نښې نښانې لیدل کیږي، خونځي پرانستل شوي دي، کروندګر له کوکنارو پرته نور تخمونه کړي او پولیسو ګزمې هم پیل کړي، خو شپږ میاشتې نورې په کار دي څو د مارجې عملیات بریالي وګڼل شي. جنرال نیکلسن لاس انجلس ټایمز ته ویلي فکر کوي چې عملیات په بریالیتوب پیل شوه، خو دا چې دا عملیات کامیاب او که ناکام دي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا خبره روښانه شي. پاین حل کې بیا د هلمند والی ګلاب منګل ورځپاڼې ته ویلي دي چې اوس هم په مارجا کې طالبان ځایي خلکو ته ګواښونه کوي. لاس انجلس ټایمز دغه راز د افغان دولت او امریکا ترمنځ وروستي کړکیچ ته په اشاره لیکلي چې امریکایي مقامات هڅه کوي څو له افغان ولسمشر سره وروستۍ لفظي شخړه تر شا کړي. دیر شپیګل جرمني مجلې بیا تر دې عنوان لاندې چې اوس وخت رسیدلی چې جرمنیان د افغانستان د جګړې په اړه وغږیږي یو مطلب کې لیکلي. جرمنی د افغانستان په جګړه کې د داخلي دوه پاړه له مختلفو ستونزو سره مخامخ ده. د شپېګل د افغانستان د جګړې د اهمیت د کمولو پاړه د جرمنی د حکومت هڅې بزدلانه بریلې دي او لیکي چې اوس وخت رسیدلی چې حکومت حقیقت ومني او باید په دې اړه چې افغانستان کې د جرمنی د ماموریت اهداف څه دي یو علني مناظره جوړه کړي. مجله وړاندې لیکي لوګ دې مودې راهیسې پښتنه دا ده چې جرمنیان د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کوي او څه کولای شي. ځواب دا ده چې جرمني ځواکونه په افغانستان کې هیڅ نشي کولای. دا په دې معنا هم نه ده چې ګواکې جرمني سرتیري لازمه روزنه او یا مهمات نه لري، بلکې خبره دا ده چې په افغانستان کې د جګړې له کرښې د جرمني ځواکونو لریوالی د دې لپاره ده چې د افغانستان جګړه په المان کې سیاسي ستونزه ونه پاروي.
دا خبری مجله هم پایته ورسیده. زه نوری اس نوری له تاسو اجازه غواړم. مصطفی صدیقی ستړي ترغلی او بلنه نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
بله تشکر از خودت مانده و زله نباشی. سلام و صبح روز سه‌شنبه تان بخیر. ساعت 7:30 صبح هست و من مصطفی صدیقی و تیم خبری رادیو آزادی در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. امیدواریم تا پایان روز ما را همراهی کنید و همچنان پر انرژی و سر حال باشید. حالا یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین ها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته تا تحقیق را در مورد حضور ناتو در افغانستان و عراق آغاز کند. طالبان تهدید کردند در صورتی که چند زندانی آنها رها نشوند، آنها دو خبرنگار فرانسوی را که در اسارت خود دارند به قتل می‌رسانند. رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه کشته شدن 4 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 10 تن را توسط قوای ناتو شدیداً محکوم کرده است. صدر اعظم پاکستان گفته است که تحمل این را ندارد که تندروان به منظور حمله بر هند از خاک پاکستان استفاده کنند. یوسف رضا گیلانی تایید کرد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسئله لشکر طیبه گروه ملیشه مستقر در پاکستان را روز یکشنبه مطرح کرد. قرار است یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا به هدف ملاقات با مقامات اداره خودخوانده قرقیزستان به این کشور سفر کند. آمریکا گفته است این اداره را به رسمیت نمی‌شناسد، اما این طور هم فکر نمی‌کند که از راه کودتای نظامی به قدرت رسیده باشد. از افتتاح اجلاس امنیت هسته‌ای در آمریکا براتون خواهیم گفت. در همین اجلاس نجیب رزاق صدر اعظم مالزی با رئیس جمهور اوباما موافقه کرده تا جامعه جهانی باید پیام واضح را در مورد برنامه هسته‌ای ایران بفرستد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ترکیه و ارمنستان خواسته است تا هر گونه تلاش را برای بهبود روابط بین دو کشور به خرج دهند. در پهلوی اینها مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان. و شاید در جریان باشید که این روزها مسئله اعدام افغان‌های زندانی در ایران مطرح شده است. مصاحبه‌ای داریم با یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
ما شدیداً از این موضوع نگران هستیم، به صورتی که یک خط داشته باشه مسئله اعدام کردن تعداد زیاد از افغان‌ها.
و در یک تحول جداگانه از فراهم شدن زمینه آموزش برای اطفال جوگی ها در شمال افغانستان هم گزارش جالب میشنوید.
ازم میخوام که دکتر شم. ازم دکتر شم خشمت مریضا را معاینه کنم.
و حالا این مجموعه خبری سه‌شنبه 24 ماه عمل سال 1389 برابر با 13 ماه اپریل سال 2010 را با تحولات خبری مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه کشته شدن 4 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 10 تن را توسط قوای ناتو در جنوب افغانستان شدیداً محکوم کرده است. طبق گزارش ها نیروهای ناتو دیروز بالای یک سرویس مسافربری در ولایت قندهار فایر کردند. نیروهای ناتو گفتند آنها در مورد این گزارش تحقیق میکنند. این حادثه سبب اعتراضات ضد آمریکایی در ولایت قندهار شد. مردم محل آمریکا را محکوم کردند و شاهرای عمده را با سوختاندن تایرها مسدود ساختند. بر اساس نوار تصویری که دیروز به نشر رسید، طالبان تهدید کردند در صورتی که چند زندانی آنها رها نشوند، آنها دو خبرنگار فرانسوی را که در اسارت خود دارند به قتل می‌رسانند. این نوار تصویری که توسط صفحه اینترنتی نظارت اسلامی آمریکا به نشر رسیده، عبدالله الوزیر سخنگوی طالبان گفته است لیست نام‌های تعداد از افرادی که باید از قید رها شوند به مقامات فرانسوی داده شده است. دو خبرنگار فرانسوی که به کانال 3 تلویزیون فرانسه کار می‌کردند به تاریخ 30 دسامبر پارسال در کابل اختطاف شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد می خواهد تا تحقیق را در مورد حضور ناتو در افغانستان و عراق آغاز کند. احمدی نژاد در نامه‌ای که به سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده همچنان گفته است که عبدالله ریگی رهبر دستگیر شده ملیشه‌های جندالله اقرار کرده که اعضای ناتو گروه او را حمایت می کنند. گروه جندالله ادعا میکند که به خاطر تساوی حقوق اقلیت‌های سنی میجنگد. این گروه مسئولیت بمب‌گذاری‌ها و حملات را به عهده گرفته که در نتیجه آنها 10 تن به شمول 5 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون میشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران طی نامه دیروز از بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته است تا تحقیقی را در مورد اهداف حضور نظامی ناتو در افغانستان و عراق آغاز نماید. با گفته آژانس خبررسانی رویترز، نامه احمدی نژاد روش آمریکا و ناتو در جنگ علیه تروریسم در منطقه را ناکام خوانده است. احمدی نژاد همچنان گفته است این مربوط بان کی مون به رئیس سرمنشی سازمان ملل متحد است تا در مورد تحقیق کند و نتایج آن را به اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد ارائه نماید. رویترز میگوید در سال 2003 میلادی قوای به رهبری آمریکا بالای عراق حمله کرد تا حاکمیت صدام حسین رئیس جمهور آن کشور را پایان دهد، ولی بعداً دوچار جنگ با شبکه القاعده شد. در افغانستان حدود 120 هزار عسکر تحت رهبری ناتو مصروف جنگ علیه نیروهای طالبان است. با گفته احمدی نژاد در نتیجه حضور غرب چندین میلیون نفر کشته، زخمی و یا بیجا شدند. بر علاوه کشت مواد مخدر افزایش یافته و مردمان منطقه در زیر سایه تهدید به سر میبرند. به نقل از احمدی نژاد رویترز میگوید که وی بارها به این مسئله تاکید کرده است که راه حل مشکلات گسترش عملیات و مصارف نظامی نیست. خطاب به سرمنشی سازمان ملل متحد احمدی نژاد گفته است حداقل از وی توقع می رود تا تیم حقیقت‌یاب مستقل را که مورد اعتماد کشورهای منطقه باشد تعیین کرده تا تحقیقات جامع را در مورد قصد اصلی حضور نظامی ناتو در افغانستان و عراق، روش‌های به کار رفته و بالاخره نتایج حضورشان را پیدا کند. در همین حال مطبوعات ایران از رئیس جمهور احمدی نژاد نقل قول کرده که خواهان تحقیق در مورد عملات 11 سپتامبر در آمریکا شده و گفته است که عملات بهانه برای جنگ در افغانستان و عراق بوده است. دلیلی که احمدی نژاد به سرمنشی سازمان ملل متحد نامه فرستاده دقیقاً معلوم نیست، ولی به روز یکشنبه وزیر خارجه ایران گفت تهران قصد دارد تا به سازمان ملل متحد شکایت کند که گویا اداره رئیس جمهور اوباما قصد حمله سعی را بالای ایران دارد. هفته گذشته رئیس جمهور اوباما گفت که ایران و کره شمالی با غرب مناقشه هسته‌ای دارند و این دو کشور از عدم استفاده آمریکا از سلاح هسته‌ای خارج می باشند. نامه احمدی نژاد برای بان کی مون در مسئله مورد هسته‌ای اشاره نکرده است، ولی سفیر ایران در سازمان ملل متحد دیروز در کمیته اسامبلی عمومی پالیسی جدید آمریکا را با تروریسم دولتی مرتبط دانست. در نامه رئیس جمهور احمدی نژاد همچنان آمده است عبدالله ریگی رهبر دستگیر شده ملیشه‌های جندالا اقرار کرده است که اعضای ناتو گروه وی را حمایت می‌کردند. آمریکا، بریتانیا و پاکستان در گذشته ادعای ایران مبنی بر حمایت گروه جندالا را رد کرده بودند. رئیس جمهور احمدی نژاد گفته است که ویدیوی جرایم ریگی را ضمیمه نامه خود ساخته و از بان کی مون توقع کرده است تا آن را محکوم نماید. کسانی که ریگی را حمایت کرده به محاکمه بکشاند و کشورهای عضو ناتو که از تروریسم در منطقه حمایت کرده‌اند محکوم نماید.
خالد مفتون با شما بود. در یک تحول دیگر میشنویم که این روزها موضوع اعدام افغانهای زندانی در ایران مطرح میشه. تعداد از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان میگویند که ایران روند اعدام افغانهای زندانی را آغاز کرده است. یک نماینده هرات در ولسی جرگه افغانستان دیروز گزارش را به مجلس عمومی ارائه کرد که حاکی از اعدام ده افغان و انتقال اجساد آنان به داخل افغانستان بود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است که در مورد با وزارت خارجه در تماس خواهد شد، اما وزارت خارجه میگوید که تعداد کمی از افغانها در این روزها اعدام شدند. تفصیل بیشتر در گزارش از برشنا نظری که با صدای گل احمد امینی نماینده هرات در ولسی جرگه افغانستان آغاز می شود.
45 جنازه اعدامی را آورده به افغانستان. دیگر فکر می کنم که همین یک ظلم هست، یک جفا هست و توقع مردم هست که همی بس حداقل متوقف نشه، بروی همی بیشتر بس شه و جدیتر گرفته شه. در یک شب 30 نفر جنازه را آورده، در شب دوم 15 نفر. همینا خو اولادای همی افغانستان هست و امید وطن هست، در بیرون از افغانستان خفه کرده اونا رو خفه میکنه و میاره به افغانستان تحویل میکنه.
وی گفت که احتمال دارد اجساد بیشتری از افغانهای اعدام شده در ایران نیز در روزهای آینده به داخل افغانستان انتقال داده شود. پس از ارائه گزارش این عضو ولیسی جرگه افغانستان، هیئت اداری ولیسی جرگه به کمیسیون امور بین المللی وظیفه سپرد تا مسئله را به صورت فوری و جدی با وزارت خارجه افغانستان در میان بگذارد. اما احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تعداد کمی از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند و تماس‌ها با جانب ایران همچنان برقرار است.
در مورد اینکه گفته میشه که 45 تن از افغانستان اجسادشان بعد از اینکه از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران اعدام شده به افغانستان منتقل شده، ما در این زمینه تحقیقات خود انجام دادیم. این گزارش‌ها یک ذره زیاد گفته شده. از تاریخ اول عمل تا امروز که 23 عمل باشه، حدودا 3 تن از باقی گفته میشه نه اعدام شدن به اساس به حکم که متهم به قاچاق مواد مخدر بودن. اما بقیه کسایی که اینا اعدام میشن که اینا اعدام شدن، این حرفا یک مقدار زیاد گفته شده و تنها 3 نفر است.
از آغاز روند اعدام افغانهای زندانی در ایران در حال خبر داده می شود که بحث‌های تند در ماه‌های گذشته در خصوص سرنوشت این زندانیان در کابل صورت گرفته بود. به اساس ارقامی که قبلاً منتشر شده است، از میان بیشتر از 5000 زندانی افغان در ایران، حدود 3000 تن آنان به اعدام محکوم هستند. مقامات گفته بودند که برای جلوگیری از اعدام این تعداد افغانها با مقامات ایرانی تماس‌های را برقرار کردند. اعضای ولیسی جرگه افغانستان با ابراز نگرانی میگویند در صورتی که تماس‌های فوری برای قطع جریان اعدام‌ها صورت نگیرد، تعداد بیشتری از افغان‌های زندانی قربانی این روند خواهند شد.
گزارش بود از برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا به این بشنویم که عکس العمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد اعدام افغانهای زندانی در ایران چه است. عصمت ساروان برای دریافت عکس العمل ها با یکی از کمیشنرهای کمیسیون نادر نادری مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
ما شدیداً از این موضوع نگران هستیم، به صورتی که یک حقیقت داشته باشه مسئله اعدام کردن تعداد زیاد از افغان‌ها یک سوال اصلی را مطرح میکنه و نگرانی ما را همچنان باقی میگذاره، و این است که آیا محکمه این افراد است و سدود حکم علیه این افراد از طریق یک محکمه عادلانه و منصفانه صورت گرفته و یا نه؟ آیا این متهمین و این کسایی را که در زندان بودن و محکوم شدن به اعدام، آیا حق داشتن که وکیل مدافع استخدام بکنن و آیا وکیل مدافعشان در حضور محکمه ایران از حق از اینا دفاع کرده و یا نه؟ که این از نگرانی های اصلی ما است.
این موضوع را باید کی روشن بسازه؟ این مسئولیت کیست؟
بله، این مسئولیت اصلی و اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از طریق نمایندگی های دیپلماتیک خود، مخصوصا سفارتخانه افغانستان در تهران و کنسولگری های افغانستان در مشهد و در زایدان، به اساس یک نرم بین المللی که کنسولگری ها و سفارتخانه های کشور مقیم در کشور دومی، این صلاحیت دیپلماتیک و این حق دیپلماتیک دارن که از او متهمینه که اتباع کشورشان هستند در کشور که اینا در اونجا یک ماموریت دیپلماتیک دارن، از وضعیت از اونا خود باخبر کنن، از داشتن وکیل مدافعشان خود باخبر کنن و در این حال برن با زندانی ها از نزدیک ببینن و چگونگی پروسه محاکماتیشان نه تنها که نظارت بکنن، بلکه از این آدم ها معلومات بگیرن که چگونه محکمه از اینا برگزار شد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این زمینه چه اقدام میتونه بکنه؟ آیا نمیشه کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق سایر سازمان های حقوق بشر یا سازمان های مدافع حقوق بشر این مسئله را مطرح بسازه و حکومت ایران را تحت فشار قرار بدهد؟
یقینا ما اول به عنوان یک نهاد ملی ما متاسفانه صلاحیت زیاده نداریم که بیرون از مرزهای افغانستان به صورت خودسرانه ما اعمال نفوذ بکنیم و یایی که تلاش بکنیم که مداخله بکنیم، اما یگانه مجرایی که ما داریم از طریق وزارت خارجه افغانستان است که عمل بکنیم. اما در عین حال ما از طریق سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی حقوق بشر که یک مجموعه مکانیزمای بین المللی بر تامین حقوق بشر می سازند، از طریق از اونا بارها خواستار ازی شدیم که نه تنها اینکه در مورد از اینا از تطبیق اعدام جلوگیری بکنن و فشار بیارن سر حکومت ایران و تلاش بکنن که قناعت بدن مقامات عدلی قضایی ایران که زمینه و فرصت ازی فراهم بکنه برای یک هیئت عدلی قضایی افغانستان که او تحصیل شد و فرستاده شد و بعد جمهوری اسلامی ایران تا اونا دست اول با این زندانی ها مصاحبه بکنن، با این زندانی ها ملاقات بکنن و وضعیتشان را ببینن، تایدی که آیا واقعا اینا از طریق یک محکمه عادلانه و منصفانه محکوم شدن و یعنی اون را برای خود تثبیت بکنن و بعد از او از طریق دیپلماتیک دو کشور بتانن به یک نتیجه برسن که مورد قناعت مردم افغانستان باشه.
مصاحبه بود با نادر نادری، کمیشنر حقوق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ساعت 7:45 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 مشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و تا لحظات دیگر برتان فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را داریم. با رادیو آزادی باشید.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت میگوید که افغانستان بلندترین آمار مرگ و میر مادران را در زمان بارداری و ولادت دارست. حالا به این بشنویم که وزارت صحت عامه افغانستان در جلوگیری از این مرگ و میر چه کرده است؟ وزارت صحت دختران جوان را در ولایت‌های شمال کابل آموزش داده تا بتوانند در مناطق دوردست فعالیت کنند. گزارش مشنوین در همین مورد از احمد هنایش.
با گفته مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان، 29 تن از دختران باسواد در ولایات پروان، کاپیسا و پنچیر برای مدت بیشتر از 18 ماه تحت آموزش‌های صحی و خاصتاً در بخش ولادینسایی قرار گرفته و هدف از این کار رسیدگی به مشکلات صحی زنان در روستاهای دوردست است. دکتر سرایا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان که در مراسم فراغت این تعداد از نرس قابله ها در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان اشتراک کرده بود، خطاب به نرس قابله های تازه شامل شده در این خصوص گفت:
ما پروگرام هایی را در نظر خواهد گرفتیم که شما به صورت منظم و متداول دانشتان، تجربیتان و مهارت هایتان ارتقا پیدا کنند. شما یک مسئولیت وظیفوی خیلی سنگین را در برابرتان دارید. قابلگی و همچنان بخش نسایی ولادی از او جمله بخش های توابر است که شما با دو موجود در عین زمان سر و کار دارید، هم با مادر و هم با طفل و یا نوزادش.
شماری از نمایندگان مردم در ولایات شمال کابل نبود دکتران صحی زن و نرس قابله ها را در مناطق دوردست یکی از مشکلات عمده بیان میکنند و میگویند باید در این زمینه توجه بیشتر صورت گیرد. شفیق نوری نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان:
شاید از این هستیم تقریبا 28-29 نفر از خواهرای ما باعث نرس قابله ها در این سه ولایت تقدیم میشن. مشکل عمده و اساسی خواهرای ما را حل میکنن که ما در ولسوالی های دور دست ما مشکلات زیادی وجود داره. از تا وقتی به مرکز شهر میرسن اطفالشان و خودشان تلف میشن.
با باور برخی از ساکنان ولایات شمال کابل، نبود دکتران زن در مناطق دوردست از یک طرف و حاکم بودن شرایط اجتماعی و محیطی محل از طرف دیگر که زنان توسط دکتران مرد به معالجه گرفتن نمیشوند، از شمار عوامل عمده مرگ و میر مادران و کودکانشان به حساب می آید. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
حالا گزارش جالب میشنویم در مورد تعلیم و تربیه اطفال جوگی در شمال افغانستان. سازمان ملل متحد دو مکتب را برای این اطفال در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ ساخته است. قبلا اطفال جوگی ها در شمال کشور از امکانات آموزشی بی بهره بودند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف میشنویم.
در این برنامه به حمایت مالی دفتر حمایت اطفال یونیسف حدود 100 طفل به شمول دختر و پسر تحت آموزش قرار می گیرند. محمد زایر پنهان، رئیس معارف ولایت بلخ، این گشایش این مکاتب گفت در آینده یک مکتب را در کارته صلح این شهر برای جوگی ها ایجاد خواهد کرد و در نظر است که بتوانند در آینده ها تمام اطفال این قشر محروم را تحت برنامه آموزشی قرار بدهند. وی در مورد پروگرام آموزشی مکتب جوگی ها می گوید:
در حقیقت پروگرام
تعلیمات سریع هست، در یک سال اگر ممکن باشد دو صنف باید اینا بخوانند و انشالله تا صنف شش که مطابق همون نصاب تعلیمی وزارت معارف تعلیماتشان پیش برده می شود، بعد از صنف شش اینا می توانند که به مکاتب رسمی و دولتی راه پیدا بکنند انشالله.
در امین حال خانم کاترین میبنگو رئیس یونیسف در افغانستان می گوید دسترسی اطفال جوگی به تعلیم و تربیه حق آنها می باشد.
The world has a goal of universal education for all children, no matter what community they come from.
دسترسی به تعلیم و تربیت یکی از اهداف اساسی جهانی است برای هر طفل از هر قوم، از هر جا و از هر نژادی که باشد. قوم جوگی یکی از اقوام گوشه‌نشین هستند. اینها از این امکانات محروم بودند. به این لحاظ دفتر یونیسف، مؤسسه آشیانه و ریاست معارف با هم یک جا این امکانات را فراهم ساختند تا اطفال جوگی از این حق خود برخوردار شوند. اطفال جوگی از این کمک سازمان یونیسف استقبال نموده با ابراز خوشی میگویند
ازم میخوام که دکتر شم، ازم دکتر شم، خشمت مریضا را معاینه میکنم.
نام نیک محمد، آچی وطن خدا آباد بسازم، معلم شم، دکتر شم.
آقای پنهان از تمام مؤسسات همکار در ولایت بلخ خواست برنامه که ممکن است در تطبیق این برنامه با ریاست معارف و مردم این اهالی همکاری خوب داشته باشند. قابل ذکر است جوگی ها از اقشار محروم جامعه اند، مردم کوچی و چادرنشین هستند. اطفالشان از تعلیم و تربیت محروم بوده. بنابر نداشتن تذکره تابعیت اطفالشان حق شمولیت به مکاتب رسمی در افغانستان را ندارند.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف شنیدین که اطفال جوگی ها در شمال کشور از امکانات آموزشی برخوردار شدند، اما در ولایت فراه شاگردان مکاتب از نداشتن کتاب و وسایل درسی شکایت دارند. مسئولین چه میگویند؟ از احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فراه میشنویم.
اگرچه سال روان تعلیمی در ولایت فراه نسبت به سالهای قبل خوب ارزیابی می شود و مسئولین ریاست معارف ولایت فراه می گوید که در زمین دستاوردهای فراوان داشته است، ولی عده از شاگردان مکاتب از ریاست معارف ولایت فراه شاکی هستند و می گویند که در طول سال تعلیمی جاری این ریاست نتوانسته است تا برای آنها کتاب درسی را تهیه نمایند و آنها مجبور هستند که کتابهای درسی را از بازار خریداری نمایند که آنها هم گاهی یافت نمی شود و اگر یافت هم شود از کیفیت چاپ خوب برخوردار نیست. یک تن از شاگردان در زمینه چنین می گوید.
نام عبدالجبار در مکتب لیسه ابونه سفره و در صنف دهم دال. نه کتاب مدرسه به ما کتاب نداده، هیچ کتاب نداده، خود ما از بازار خریداری کردیم. نه هیچ کس نداده، خود کلش از بازار خریداری کرده، هیچ کس دولت به هیچ مکتب و شاگردان ما کتاب نداده. خب او از معلم ها راضی است، معلم ها به ما درس. مشکل ما کتاب است، کتاب نداده بر ما.
اما دیقلا رئیس معارف ولایت فراه میگوید که در سال گذشته این مشکل تا اندازه وجود داشته، ولی در سال جدید تعلیمی این مشکل به کلی رفع خواهد شد. او می افزاید
برای ما از طریق وزارت معارف کتب رسیده، انشاءالله در شروع سال تعلیمی جدید به امید خدا ما کتب را توزیع می کنیم و به قدر کافی کتب از صنف اول تا صنف هفت و کتب از صنف ده برای ما رسیده. صنف هشت و یازده و دوازده را هم قول کرده که انشاءالله در تعطیلات برای ما مکمل می رسه. ما دیگه از لحاظ کتب هم مشکل خاصی ندارم.
به گفته رئیس معارف ولایت فراه در سال روان تعلیمی آنها حدود 17 باب مکتب جدید را در نقاط دوردست ولایت فراه گشوده است و این پروسه را در سال جدید تعلیمی تسریع خواهند نمود. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فراه.
7:53 دقیقه به وقت افغانستان است و سرخط تازه ترین خبرها را یک بار دیگر یادآور میشیم. رئیس جمهور ایران از بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته تا تحقیق را در مورد حضور نیروهای ناتو در افغانستان و عراق آغاز کند. طالبان تهدید کردند در صورتی که چند زندانی آنها رها نشوند، آنها دو خبرنگار فرانسوی را که در اسارتشان دارند به قتل خواهند رساند. قرار است یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا به هدف ملاقات با مقامات اداره خودخوانده قرقیزستان به این کشور سفر کند و از افتتاح اجلاس امنیت هسته‌ای در آمریکا هم براتان خواهیم گفت. با ما باشید. این هم مشروع فشرده تازه ترین خبرها. صدر اعظم پاکستان گفته است که تحمل این را ندارد که تندروان به منظور حمله بر هند از خاک پاکستان استفاده کنند. یوسف رضا گیلانی تایید کرده که بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسئله لشکر طیبه گروه ملیشه مستقر در پاکستان را روز یکشنبه مطرح کرد. گیلانی گفته است که پاکستان قبلا فعالیت چندین گروه تندرو را در این کشور ممنوع و حسابات بانکیشان را هم مسدود کرده است. او گفت که پاکستان از هند میخواهد که شواهد بیشتر را در مورد لشکر طیبه در اختیار این کشور بگذارد. گروهی که گمان میرود در حملات تروریستی دو سال قبل بر هند که 166 نفر را کشت دست داشته باشد. قرار است یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا به هدف ملاقات با مقامات اداره خودخوانده قرقیزستان به این کشور سفر کند. رابرت بلیک، معاون وزیر خارجه آمریکا، با روزا اوتنبایف، رهبر اداره موقت و سایر مقامات قرقیزستان ملاقات خواهد کرد. این عالی ترین دیپلمات آمریکایی است که پس از فرار قربانبیک باقیف، رئیس جمهور این کشور، به قرقیزستان سفر میکند. هفته گذشته باقیف بعد از سرکوبی خشونت آمیز مخالفان فرار کرد. بلیک گفته است آمریکا اداره موقت آن کشور را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در این حال این طور هم فکر نمی‌کند که قدرت از طریق کودتا به دست آمده باشد. وی همچنان گفته است پلان ندارد تا با باقیف ملاقات کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اجلاس امنیت هسته‌ای را که در آن رهبران 47 کشور جهان شرکت دارند افتتاح کرد. رئیس جمهور اوباما گرد همایی دو روزه را با ملاقات تعداد از رهبران به شمول عبدالله دوم پادشاه اردن آغاز کرد. رهبران دو کشور در مورد انجام هرچه زودتر گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین صحبت کردند. انتظار می‌رود که ملاقات اوباما با هوجین تاو رئیس جمهور چین به این مسئله تمرکز داشته باشد که آیا آن کشور با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و آلمان در مورد دور چهارم تعزیرات علیه ایران یکجا خواهد شد یا خیر. در این حال نجیب رزاق، صدر اعظم مالزیا، با رئیس جمهور اوباما موافقه کرده تا جامعه جهانی باید پیام واضحی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران بفرستد. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ترکیه و ارمنستان خواسته است تا هر گونه تلاش را برای بهبود روابط بین دو کشور به خرج دهند. اوباما این اظهارات را در جریان ملاقات سرج سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنستان، در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای که در واشنگتن برگزار شد بیان کرد. دفتر رئیس جمهور گفته است رئیس جمهور آن کشور پلان دارد تا با طیب اردوغان، صدر اعظم ترکیه، ملاقات کند. در اکتبر سال 2009 میلادی ترکیه و ارمنستان توافق را امضا کردند تا بر میراث جنگ جهانی اول که سبب قتل عام ارمنی ها توسط ترکیه عثمانی شد فائق خواهند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و پس از یک آگاهی کوتاه مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا خالد مفتون چند روزنامه جهان را ورق می‌زند.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز وضعیت امنیتی در مرجعی المند را مهم دیده و نوشته که وضعیت در اینجا هنوز هم اساس است. روزنامه به نقل از جنرال لری نیکلسون می نویسد که ارچند فعلا علائم امیدواری در مرجع دیده می شود، به طوری که مکاتب باز شدن، دهاقین چیزهای دیگری غیر از کوکنار می کنند و پلیس هم گزمه هایش را آغاز کرده است، ولی انوز هم 6 ماه دیگر به کار است تا عملیات مرجع موفق شود. جنرال نیکلسون به لس آنجلس تایمز گفته است که به باور او عملیات مرجع به موفقیت به پیش رفته است و در ماه‌های آینده معلوم خواهد شد که این عملیات کامیاب خواهد بود یا ناکام. در این حال گلاب منگل، والی المن، به روزنامه گفته است که طالبان انوز هم به مردم محل هشدار می‌دهند. به همین ترتیب روزنامه با اشاره به جنجال سیاسی میان کابل واشنگتن نوشته است که مقامات آمریکایی میکوشند تا جنجال‌های لفظی با رئیس جمهور کرزی را پشت سر بگذارند. به همین ترتیب مجله آلمانی دیر شپیگل مطلبی نوشته زیر عنوان وقت آن فرا رسیده که آلمانی‌ها در مورد جنگ صحبت کنند. شپیگل نوشته است که جرمنی در جنگ افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است. به نوشته مجله، تلاش‌های حکومت فعلی جرمنی برای کم اهمیت جلوه دادن جنگ در افغانستان بزدلانه است و حالا وقتش فرا رسیده که حکومت جرمنی حقیقت را درک نماید و مناظره علنی را درباره اهداف ماموریت این کشور در افغانستان برگزار کند. شپیگل به همین ترتیب نوشته است که سوال اساسی از مدت طولانی به این سو این است که مردم آلمان در مورد بهتر ساختن وضعیت افغانستان چه کاری را انجام خواهند داد. به نوشته شپیگل جواب این است که جرمنی در افغانستان از لحاظ نظامی عملا کاری را انجام داده نمی‌تواند. شپیگل میگوید که این بدان معنی نیست که قوای آلمانی در افغانستان از آموزش یا تجهیزات لازم برخوردار نیستند. بلکه سیاست حکومت این کشور به گونه است که نمیخواهد جنگ افغانستان جنجال سیاسی را در داخل آلمان برپا کند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهم بود و حالا نوریاس نوری در استدیوست.
بله مصطفی صدیقی تاسو